بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د رجب یابسبرګې له اتمې او د 2025 میلادي کال د جنوري له نهمې نیټې سره سمون خوري. ګران اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به درته نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د ایران او د مقاومت خلاف د اسرائیلو په سیاستونو کې د الحدس نومې سعودي چینل د رول په هکله سیاسي تبصره اوریدئ شي. ورپسې به د هندارې تحلیلي پروګرام واورئ. د خبرونې په دوام کې دروغجنې مجازي شبکې تر عنوان لاندې یوه ځانګړې وینا او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به مناجات یا لمانځنې درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویب سایټ اډریس او پښتو نه نوی ایٹ یاهو ډاٹ کام زموږ د ایمیل پته ده. نو دلته یو وړه شانده مکو او بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امریکایانو د نیواکګرۍ په وړاندې د عراق په ودرېدنې ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او عراق د ګډ اقتصادي خارګي د جوړولو وړاندیز وکړ. شیعه عالمان په افغانستان کې په متوازن پرمختګ او په کار رامنځته کولو باندې تاکید لري. او د عرب اتحادیه عمومي منشي د صهیونستي رژیم د جعلي نقشو په هکله خبرداري ورکړه. اوس هم پورا خبرونه. اسلامی انقلاب معظم رهبر د عراق د وزیر اعظم په کتنه کې تاکید وکړ چې باید په عراق کې د امریکایانو د نیواکګرۍ په وړاندې په جدیت سره ودرېدنه وشي. د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون مازیګر د عراق د وزیر اعظم محمد شیاع السوډانی په کتنه کې په عراق کې د امریکې د نیواکګرو ځواکونو شتون غیر قانوني او د عراق د حکومت او ولس د ګټو خلاف وباله او ټینګار وکړ. شواهد په عراق کې د خپل شتون د ټینګښت او پراخولو لپاره د امریکایانو د هلو ځلو ښودنه کوي او د دغې نیواکګرۍ په وړاندې په جدیت سره ودرېدل ضروري دي. امام خامنئی همداشان د سیمې بدلونونه په تیره بیا د سوریې حالاتو ته په اشاره سره تاکید وکړ چې په دې پیښو کې د پردیو حکومتونو رول بیخي څرګند دی. د اسلامي انقلاب سرلارخود همداشان د عراق د حکومت او ولس ترمنځ ښې اړیکې ته په اشاره سره د عراق د مختلفو مذهبونو او قومیتونو ترمنځ یووالی او پیوستون ضروري او مهم وباله او السوډانی ته په خطاب کې زیاته کړه، لکه څنګه چې تاسو وویل حشد الشعبی هم په عراق کې د قدرت یوه مهمه نښه ده چې باید د ساتنې او پیاوړتیا په لړ کې له مخکې نه زیات کوشش وشي. دوی د عراق د آبادونې او امنیت په لړ کې د السوډانی د خو اقداماتو په قدرونې سره وویل عراق چې هر څومره آباد او د لا زیات امنیت خاوند وي دومره به د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټه وي. په دغه ملاقات کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان هم پکې موجود و، د عراق وزیر اعظم په تهران کې له خپلو مذاکراتو د خوښۍ په څرګندولو سره هیله وښودله چې په تهران کې ترسره شوې دا مذاکرې او موافقې د دواړو هیوادونو اړیکې له مخکې نه زیاتې پراخې او ژورې کړې. هغه په غزه او لبنان کې د صهیونیستي رژیم تیرو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د عراق اصولي دریزونه د غزه او لبنان له خلکو په سیمه کې له مقاومت څخه ملاتړ دی. ښاغلی السوډانی همداشان د سوریې بدلونونو او پکې د پردیو رول ته پنغوتې سره هم وویل، د عراق دریز تل د سوریې د خلکو له ارادې ملاتړ و او د دغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم د عراق د وزیر اعظم په کتنه کې له عراق سره د ګډ اقتصادي خارګي جوړولو ته د تهران د چمتووالي خبر ورکړی. مسعود پزشکیان پرون په تهران کې د عراق له وزیر اعظم محمد شیا السوډانی سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې د ایران او عراق جغرافیایي موقعیت د یو سیمه ایز اقتصاد هب د جوړولو لپاره بې ساری دی، له عراق سره د ګډ اقتصادي خارګي جوړولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت په چمتووالي ټینګار وکړ. پزشکیان وویل هیله لرو چې د ایران او عراق ترمنځ د موجود ښه اعتماد په سیوري کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا بهیر لا ګړندی شي. د ایران ولسمشر همداشان دې ټکي ته په اشاره سره چې د اندواړه هیوادونه د سوریې په حق له ګډې اندېښنې لري زیاته کړه. د سوریې ثبات او آرامښت او د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه له ترهګرو ډلو سره مقابله، له نیواکي سیمو د صهیونیستي رژیم د وطن ضرورت او د شیعیانو د مقدساتو د موضوع په حق له مذهبي احساساتو ته پاملرنه له دغو اندېښنو څخه دي. په دغه ملاقات کې محمد شیا السوډانی هم د عراق له حکومت او ولس په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو او دریزونو په قدرونې سره په ریلی او سړکي پروژو د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د ګډ اقتصادي خارګي جوړولو او همداشان د ګیس او برېښنا په پروژو کې د دواړو هیوادونو د موافقو او ملګرتیاو په اجرایي کېدو ټینګار وکړ. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. شیا عالمانو د موجودو ننګونو په یادولو سره د افغانستان له حکومت وغوښتل چې پراختیايي پروګرامونو ته ډیره پاملرنه وکړي. فارس خبری اجانس لیکلی د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د شیا دینی عالمانو له یوې ډلې سره په غونډه کې د دولت او ملت ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې د مذهبي مبلغینو په مهم او اغیزمن رول ټینګار وکړ. په غونډه کې حنفي د طالبانو ځنو لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان سرپرست حکومت د هیواد بیا رغونې او پرمختګ ته ژمن دی او په ټول هیواد کې به په عادلانه او متوازن ډول پراختیايي پروګرامونه پیل کړي. د غونډې په دوران کې شیعه عالمانو د کارموندنې او متوازن پرمختګ په اړتیا هم ټینګار وکړ او د سرپرست حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دې مسئلو ته جدي پاملرنه وکړي. داسې حال کې چې په دې وروستیو ورځو کې افغانستان ته د امریکې د مالی مرستو موضوع ګرمه شوې ده. د طالبانو مرستیال ویان له کابل سره د مالی مرستو په اړه د ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې وایي چې دا څرګندونې بې بنیاد دي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت له طالبانو سره د مرستې په اړه د ټرمپ څرګندونو ته سخت غبرګون وښود. د امریکې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې طالبانو ته مالی مرسته د باور وړ نه ده او داسې کار باید ونه شي. د طالبانو ویان په داسې حال کې د امریکې لخوا د افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو د ورکولو ادعا رد کړه او څرګنده کړه چې واشنگټن هغو پیسو ته اشاره کوي چې د افغانستان څخه د خپلو همکارانو د استلو لپاره کارولې دي. فطرت وویل چې موقته حکومت د امریکې مرستې ته اړتیا نه درلوده او هیڅکله هم له دې هیواد څخه پیسې نه دي غوښتې. د امریکې د مالی مرستو موضوع تل د طالبانو له واک ته رسیدو راهیسې په افغان پرګنو کې د بحث وړ ګرځېدلې ده. یاد دی چې ټرمپ په فلوریډا ایالت کې په یو خبری کانفرنس کې له طالبانو سره د امریکې د مالی مرستو په اړه خبرې وکړې او یادونه یې وکړه چې میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکول کیږي. هغه د امریکې پر اوسنی ولسمشر جو بایډن هم نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا مرسته د هغه لخوا چمتو شوې ده. اور اوسه خبر دا چې د عرب اتحادی سرمنشي د نیواکي ټاټوبي په حق له د جعلي نقشو د خبرېدو په خبرګون کې د دې اقدام په وړاندې د نړیوال غفلت د خطرونو په حق له خبرداري ورکړي. د ایرنا د خبر لمخې احمد ابو الغیز په یو بیانیه کې وویل دا اتحادیه د هغو نقشو خپرېدل غندي چې د اسرایلو لپاره د جعلي تاریخ مدعي دي، او د اردن، فلسطین، لبنان او سوریه په عربي ټاټوبي مشتمل دي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د ایران او مقاومت خلاف د اسرایلو په سیاستونو کې د الحدس چینل د رول په هکله دنو پام ورته وکړي. په تیر یو کال کې د الحدس رپورټونه داسې و چې ځینو کارپوهانو دغه چینل د صهیونیستي رژیم لاؤډ سپیکر بللی، او حتی د اسرایلو له پوځ سره په همغږیتوب یې هم تورن کړی و. د رسنیو څارونکو کارپوهان په دې باور دي چې ځینې سعودي رسنیو لکه العربیه او الحدس د لویدیځې آسیا په ځینو بدلونونو کې د اسرایلي رژیم له سیاستونو سره ځانګړې غږملتیا لري. د مهر خبری اژانس په دې حقله په یو رپورټ کې لیکلي دي، دغه چینل د لویدیځې آسیا په کچه د سعودي عربستان د نرم ځواک له اوزارونو څخه دی. دغه رسنۍ د العربیه په څنګ کې په اسلامي نړۍ کې او د نورو هیوادونو من جمله د قطر په وړاندې د عربستان د رسنیزي او ایديالوژیکي ولکې لپاره فعالیت کوي. د الحدس چینل د 2012 میلادي کال د جنوري په 12مه کار پیل کړی و. الحدس په حقیقت کې د العربیا یو څانګه ده چې د رامنځته کېدو را په دې خوا د سیمې په سیاسي خبرونو من جمله عربي پاڅونونو او د سوریې له بحران څخه په ملاتړ باندې تمرکز لري. دغه چینل د العربیه په ترڅ کې د قطر د الجزیره له اصلي سیالانو څخه دی چې د سیمې د بدلونونو د پوښښ ورکولو په بڼه کې له 2012 میلادي کال څخه په کار پیل کړی دی. په تیرو لسو کالو کې الحدس د نړۍ تر ټولو په جنجالي عربي چینل بدل شوی، او په ځلونو یې جعلي او دروغ رپورټونه ورکړي دي. د سیمې هر یو هیواد په یو ډول دغه چینل له لوري هدف ګرځېدلی دی. د مثال په توګه په یمن باندې د سعودي د یرغل په اړومبیو کې الحدس او العربیه چینلونو ادعا وکړه چې د انصار الله غورزنګ مشر عبدالملک الحوثي شهید شوی دی، چې دغه دروغ رپورټ موخه د مقاومت د روحیې کمزوري کول وو. دغه رپورټونه په نورو رسنیو کې په الحدس او العربیه باندې د ملنډو لامل شول، تر دې چې یو نیم رسنیو اعلان وکړ الحوثي د العربیه او الحدس له لوري په شهادت رسیدلی دی. الحدس رسنیز پروپیګنډا او دروغ د عراق لمنه هم ونیوله. د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې د عراق حکومت د جواز د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې د الحدس او العربیه د چینلونو په فعالیت بندیز ولګاوه. د عراق دولت په 2019 کال کې د کورنیو اعتراضونو سره لاس او ګریوان وو چې الحدس او العربیه د مسلکي اصولو د نه رعایتولو او د معترضینو د لمسون په خاطر د دریو میاشتو لپاره له فعالیت څخه منع کړی شول. د الحدس چینل په یو حیرانوونکي او دروغجن اقدام کې څه موده مخکې د غربی ناڅرګندو سرچینو په حواله اعلان وکړ چې ایران غواړي د ماهان هوایی شرکت له لارې یوه ځانګړې جوپه بیروت ته واستوي. د دغه رپورټ تر تاثیر لاندې د لبنان امنیتي چارواکو د دغه ایرانی شرکت ټول مسافرین او بارونه څو ځلې ولټول. د لبنان د کورنیو چارو د وزیر په وینا په دغه پرواز کې هیڅ مشکوک څیز پیدا نشو. د لبنان امنیتی چارواکو دغه اقدام البته د لبنان د خلکو له اعتراض سره مخامخ شو. د حزب الله او د صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند په پړاو کې د الحدس جعلي خبرونه د مخاطبانو د غولولو لپاره غرضي اقدامات ارزول کیږي. دغه ډول جعلي خبرونه له حزب الله غورزنګ سره د دغه چینل د دښمنیو او له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو په لړ کې خپریږي. الحدس په وروستیو کلونو کې د حزب الله په خلاف غلیمانه تبلیغاتو ته مخه کړې ده. د مثال په توګه لبنان د 2019 نه نیولې تر 2020 میلادي کلونو پورې په کورنیو اعتراضونو کې ښکیل و. په دغه بوند کې الحدس کوشش وکړ چې حزب الله غورځنګ د خلکو د معیشتي اعتراضونو لامل معرفي کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې. دوستانو د خبرونه په دوام کې بدرته زما همکار هندارا پروګرام ووروي.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویل چې موږ چې کوم لارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درن اردوونکو سلامونه او وخت مو په خیر. زات الله خلګنی متاسفین در خبرونه اوري. تیر ورځ د امریکا سنا مجلس په رسمي ډول ډونالد ترامپ د امریکا د نیو ولسمشر په توګه تایید کړ. خو اندېښنه ده چې د ترامپ په واکمنۍ کې به د امریکا د سیمې او نړۍ تحولات کوم لوري ته ولاړ شي. که څه هم ترامپ په خپل ټاکنیز پړاو کې ویلي ول چې جګړه نه غواړي او د سولې لپاره به کار وکړي، خو په وروستیو کې د هغه بیلابیلو څرګندونو څخه ښکاري چې هغه به نه یوازې په منځنی ختیځ کې جګړه پراخه کړي، بلکې د امریکا په گاونډ کې هم د جګړې احتمالات رامنځته کیدونکي دي. هغه په داسې حال کې چې مخکې ویلي و منځنی ختیځ کې به جګړه خاتمه کړي، خو تازه ویلي که حماس ته اسرائیلو بندیانو آزاد نه کړي نو دغه سیمه به په دوزخ بدله کړي. خو په تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې کاناډا به د امریکا یو 50 ایالات په توګه ونوموي. په داسې حال کې چې د کاناډا لومړي وزیر او د یاد هیواد چارواکو د ترامپ دغه څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی دی. تیر شپه ترامپ په یوې بلې نوې څرګندونه کې ویلي چې خلیج مکسیکو نوم به ژر د خلیج امریکا په نوم بدله کړي، چې دا هم د امریکا په گاونډ کې د یوې نوې شخړې لپاره لمن وهل دي. په ورته وخت کې ترامپ ویلي چې د افغانستان طالبانو ته به نور میلیاردونه ډالر ونه لېږدول شي. په داسې حال کې چې ویل کېږي دغه مرستې د دوحې د تړون له مخې افغانستان ته ورکول کېږي، او سوال دا دی که امریکا دا مرستې ودروي، طالبان به د دوحې تړون ته چې په افغانستان کې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نور کول دي ژمن پاتې شي. خو د ټولو سره سره امریکا خراب اقتصادي وضعیت له امله امریکایان ټینګار کوي چې د بهرنیو موضوعاتو پر ځای باید ترامپ خپل داخلي بېساري مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي. خو اټکلونه دا دي چې که ترامپ په یو مهال هم کورنیو او هم بهرنیو ننګونو سره لاس او ګریوان شي، نو ټولې چارې به له ګډوډیو سره مخ شي. په همدې موضوع د تهران رادیو په هندره خپرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ور شو یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو د نوردون کو یو ځل بیا هم ستړي مشه هیندار خبرونه بوري چې د ټرمپ د ټاکنو وړاندې ولا بری او روس ته د هغه کورنۍ یو بهرنی پالیسي اړوند څرګندونه ته مسنګړي کړي. بس کړه سره د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر پخوانی مشر اسد الله دولزای او په ختیځ کې د کلید په نوم د سیمه ایز رادیو پخوانی مسول مدیر فقیر محمد فقیر زای را سره ملمن دي. بس له هغه دولزای څخه پیل کوو. دولزای سب ډیره مننه چې بس تر اغلی تاسو د ټاکنیز مبارزې پر مهال د ټرمپ د سولې اړوند ژمنې اوریدي، خو تازه ویلي چې حماس که اسرائیلي بندیان خوش نه کړي نو یو ډول یې د جګړې لمن ته اشاره کړي. فکر کوي چې ټرمپ خپل ژمنو ته ریښتینې شي که یو ځل بیا به جګړې ته کار وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې، یو موضوع دا ده چې هر کاندید چې کله په انتخاباتي مبارزه کې خبرې کوي او کله چې بیا د بریالۍ شي بیا خبرې کوي، دا سره توپیر لري. په دې وروستیو کې د امریکا منتخب ولسمشر چې په لنډ وخت کې به رسمن خپل ماموریت پیل کړي یا د رئیس جمهور په توګه باندې به د لوړې مراسم ترسره کړي، یو وخت د انتخاباتي مبارزې خبرې وي چې هغه چې ویلو چې تر اوسه وړاندې ورته امریکا مهمه ده یا نور موضوعات دي، خو ولې کله چې د رسمن خپل مسؤلیت او ماموریت پیل کړي نو د امریکا که موږ تاسو وګورو سیاستونه چې دي دا د سیستم دی چې یو منظم سیستم لمخې چې هغه د استخباراتي دستګاه ده هغه لمخې مخته وړل کیږي. یو رئیس جمهوران چې تر ډېره پکې د خپلواکي بلري، خو ولې هغه ډول چې سیستم یې منظم وي جوړ وي او هغوی ورته خپلواکي ورکوي ډېر ښه رواني په ټول نړۍ کې ګوري داسې څه نه کیږي. یا په سیمه نړۍ کې چې امریکا دی بیا موضوعاتو کې ځان ښکیل کې ځکه هلته سیاسي دي، اقتصادي او نظامي او نور حتما مسایل دي، د ټولو ته دوی پاملرنه کوي په هغه موضوعاتو باندې سره ځي. یعنې کوم داسې د زما په نظر باندې ټرمپ دغسې ډېره خپلواکي مونه لري چې څه یې په انتخاباتي مبارزه کې ویلې هغه ترسره کړي او څه یې چې زړه خوړې ترسره کړي، ځکه یو سیستم موجود دی، سیستم له مخې ترسره کیږي او حتما به دا دوره به له ننګونو او له ستونزو مشکلاتو سره ډک وي، خالي به نه وي. او دوی نه غواړي چې زما په نظر باندې چې نور په نړۍ کې یا په سیمه کې ځان په جګړو کې ښکیل کړي. دوی غواړي د خپلو سیالانو سره په سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې مسایل ترسره کړي. ټرمپ به ټول مهم موضوع چې دلته د اوکراین موضوع ده، د روسیو کې د سوریې او د نورو هیوادونو موضوعات چې دي، د افغانستان موضوع سره مستقیما تړلې ده په سیاستونو کې، ځکه د تاریخ ته په کتو باندې امریکا په سیاستونو کې د افغانستان موضوع ډېره مهمه ده. او مهمه ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره فرانس حکومت سره دوی د یو جوړجاړي له مخې د پروسه مخته یوسي، یو جګړه ونشي خدای نه خواسته او هغه سیاست مخته یوړ شي، زمونږ او د امریکای پکې ګټي نغښتي وي.
کور ودان هغلی اسد الله دولزای صاحب له تاسو مننه. فقیر احمد فقیر صاحب تاسو ته هم خرغلاس وایم، ډیر مننه له تاسو. هم دغه پوښتنه کوم چې ټرمپ د ټاکنو وړاندې ډیر د سولې موضوعات یاد کړي ول، خو تازه کومې سرګندونې چې د اسرائیلو اړوند کړي دي او نور موضوعات دي، فکر کیږي چې یو ځل بیا جګړې ته لمن وهي. ستاسو اند څه دی چې ټرمپ خپل ژمنو ته وفادار شي که یو ځل بیا به په سیمه کې جګړه پراخه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو. د ټرمپ د پالیسی په تړاو وایو، ټرمپ په خپلو کې البته په ښکاره خبره دا ده چې ټرمپ تر ډیرو د امریکایانو داخلي سیاست او اقتصاد ته ژمن دی او لومړیتوب هم ورکوي. هڅه دا کوي چې په هغه هیوادونو کې چې امریکا په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده، له هغې نه ځان په یو ډول نه یو ډول راوباسي. اوسنۍ پالیسي یې وروستۍ څرګندونې یې تر ډېره فکر نه کوم که ټرمپ هڅه وکړي چې په نورو جګړو کې ځان ښکېل کړي. هڅه دا کوي چې یو ډول د جګړې بڼه بدله کړي او تبلیغاتي اړخ ورکړي، ځکه اوس لپاره د ټرمپ ویناوې مخکاره چې یو ډول هڅه کوي چې امریکا په جګړو کې ښکېلېږي د تبلیغاتو له اړخ کې، دوی تبلیغاتي بڼه ورکوي او مستقیم ډول نه غواړي چې مثلا امریکا په جګړه کې ښکېلېږي، ځکه امریکا او د امریکایانو اقتصاد او سیاست ته دی ډېر ژمن دی او لومړیتوب هم دته ورکوي. بله مهمه مسله دا ده چې په داخل د امریکا کې دوه ډلې دي، یو جمهوري غوښتونکي دي او بل ډیموکراټان دي. دا سره فکری اختلافات لري. ډیموکراټان
معمولا د جمهوری غختونکو سره تر ډیره په تیر کې منګل کتلی دي چې سره دوی پیولا ندیتلی دی او که ترامپ هڅه وکړي چې د نړۍ نور هیوادونو کې په مستقیم ډول جګړې ته لار هواره کړي یا جګړه وغواړي حتمی ده چې په داخل کې به د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي لکه موږ چې په تیر کې ولیدل چې دوی معمولا خپلو کې سره مخالفتونه لرل او یو بل باندې به یې د ناندرې به راپورته کیدلې نو دا مهمه مسله ده چې ترامپ به تر ډیره هڅه کوي چې په نور هیوادونو کې خصوصا په اوسنیو روانو جګړو کې دی چې د حل لپاره هڅه کوي وایي چې موږ جګړه قرارو به یقینا چې د ده پالیسي به د جګړې د آرامښت یا جګړه به ونه دري خو هڅه به وکړي چې د جګړې بڼه بدله کړي او دی په کې ځان ډیر امریکا او دی ځان په کې ډیر ښکیل نه کړي ځکه یو بله مهمه مسله دا ده چې د چین او ایران په اړه باندې د ترامپ وروستۍ دریځ او دا معمولا دا له کاملا هاریس سره دومره فرق نه لري خو ترامپ په دې برخه کې بیا جدي دی او د ډیرو بندیزونو او سختو شرایطو طرفدار دی ښایي دا یو څه رامنځته شي کنه او اروپایان به بیا په دې برخه کې له ترامپ راخوا ورځ ونه لري هغه دا ده چې تعارفي ناټو کې د اروپایانو ډیر مسؤلیت منل او ځین نور مسایل هغه څه دي چې شاید د ترامپ توجه ډیر دی خو تر واړی یو امکان لري چې هغه خلک یو څه تر فشار لاندې وي کنه او په ټوله کې ویلی شو چې یقینا په اوسنیو حالاتو کې د ترامپ له څرګندولې په ډیرو هیوادونو کې بیلابیلې انګیرنې خلک ترې اخلي مګر موږ ویلی شو چې ترامپ شاید هڅه وکړي چې امریکا په مستقیم ډول د جګړې له مستقیم دخیل دخالت نه وباسي او ځان یو ډول په اقتصادي اړخ کې خوندي وساتي اما که هڅه دا وي چې جګړه رامنځته کړي نو زیان هیڅ امکان نه لري چې امریکا ونه ګوري
ډیره زیاته مننه هغلی فقیر محمد فقیر زاد صاحب د ځواب را کولو مو دوستانو زری بیا هم خلاغ لاس تاسهین در خبرونه او ری چی د ترامپ د ټاکنو وړاندې او وروسته سرګندونو او دغه بهرنی کورنی پالیسي ته مزنګړی کړی دا بس کړه سره هغه فکر زې صاحب او هغه دولت زې صاحب بل باندې بس توام ورکو دولت زې صاحب ترامپ خپل سرګندونو کې ویلی ول چی خای د ناتو اتحادیه هم لمنځه یو سی او خای د کناډا هیواد خو دل چی د 15م ایالات په توګه به وټه کی د غرازی د مکسیکو خلیج خو دل چی د امریکا خلیج په توګه به وټه کی فکر نکړ چې دغه ډول موضوعات ته ترامپ لابی د امریکا د گاونډیانو سره د جګړې لپاره یو بل اقدام او د خپل داخلي زیاتو ستونزو لا زیاتې دوه معنی دي
ګوري صحیح ده پرستو کې ترامپ ویل چې مثلا کاناډا د خپل یو 15 ایالت کې یا مثلا د ناتو اتحاد له جوړي واک خپل اخلي یا نور موضوعات دي امریکا یو لاهغه هیوادونو څخه دی یو 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 هغه سیاست مختوړي چې دوی یو ستراتیژي لري او د خپل ستراتیژیک اهداف او د پاللو د لاسترولو په ادب باندې کغه نظامی فشارونه وی کغه سیاسي فشارونه وی یا سلور فشارونه وی کول شي دوی په سیمه نړۍ کې مختلط شي اوس کې امریکا په ټول نړۍ کې یو دغه سي ستراتيجي او دغه سي یو کڼلار مخته روانه کړې د سیاست چې هر څوک چې د دوی د ستراتيجیکو اهداف یا د امریکا د ستراتيجیکو اهداف له خطر په خطر کې وي دوی بیلابیل لارې چارې تر سره کول شي او دغه صلاحیت او البته ځان ته ورکړې خو ولې دوی به دا صلاحیت لري نه خو ځان ته دا صلاحیتونه ورکړي شي دا یو لوی خبره ده چې امریکا په خپل پلان کې لري په کوم حال کې پلان کې نو که په ټوله کې ویل شو چې د امریکا ګټي به حتمن ترامپ ته مهم دي او مهم والے ورته ورکوي او په دې پروسه کې هغه ستر سره کوي چې هغه د خپل ځان او د امریکایانو لپاره په ګټه بولي او هغه څه به ته له سیستم نه شو وتلای په استلال له سیستم نه چې وو وته د خپل ځنګړي ستراتیژیانو سیستمونو لږه همغه سره مخ تللی شي.
ډیر زیاته مننه هغلی اسد الله دوله زید لغمان ولایت مطبوعاتو په خانه مشره چې بس ترغلی اوس موږ پوښتنه مزواب کړی. فخر زه صاحب ټرمپ کوم موضوعات چې بس کوي هغه د ناټو د لمن زوړلو موضوع ده د کاناډا هیواد چې د کاناډا چارواکو ورته غبرګونونه هم هودلې د 500 آیات ایالت په توګه ویل چې د بوټا کو د غرض د مکسیکو خلیج موضوع ده. فکر کوي چې ټرمپ ایوازې تبلیغاتي به پاتې شي کنه د په یو بل ناورین کې ګډ شي او خپل داخلي او نورستون زی ورڅخه پاتې شي.
او بل مهمه پوښتنه دا ده چې په تیر کې مونږ ویلې فکر نه کوم چې ټرمپ دغه دوره له جګړو ډکوي، ځکه البته یو هغه جګړې دي چې مخامخ د وسلو د هغه جګړې، خو د ټرمپ تر ډیره اوسنۍ پالیسي ښکاري چې دا بل داو د انګلو منازعات او سیاسي او تجارتي شخړې او په دې ډیپلوماتیکو ناکراریو باندې به ولاړې وي. یو ډول د هیوادونو ترمنځ به دغه ډول ناندري رواني وي. او دغه دویمه د کاناډا مسله چې دا د یو 500 ایالت د کاناډا خپل، البته هغه کاناډا کې چې کوم ګوندونه دي هغوی خپل، البته د جسټن ترودو وروستی ټویټ به تاسو کتلی چې هغه خپل په ښکاره ډول دغه مسله رد کړل او ښکاره یې ویل چې ټرمپ کاناډا به هیڅکله د امریکا یو 500 ایالت نه شي. دا یو ډیر مهم بحث دی. یو دا معمولا چې یو بحث او بحث پارون کې مسله ده ک دغه ډول ناندري رامنځته کیږي څرګندونه کیږي نو دا خپل مقابل لور نو دا بیا ښکاری چې یو ډول سیاسي تبلیغاتي جګړه پیلېږي. او مثلا مطلب یو کار دی چې دینو بیا ټرمپ هم البته امریکایان هم خاصه ځانګړي ګټه ترلاسه نشي کړلای، ځکه د ټرمپ دوره هم د امریکایانو لپاره د بې فائدې جنجالونو څخه یو ډکه دوره ثابت شي. او د تیر په څیر به مثلا پرته له دې چې مثلا دوی کوم غوږی بې پایلې به پای ته ورسیږي. زما نظر دا ده چې فکر نه کوم چې دا دوره د دوه له تبلیغاتي اړخ نه پرته بلکم د شړخ لري چې دوی دې پر ګټه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د کلید په نوم د سیمې زراړي په خانه مسول مدیر هغه لای فخر محمد فقیر زای له تاسو هم نړۍ مننه چې باز ترغلی. دوستانو سنې خبرونه مهم په همدې ځای کې پېتر سیګي لخبل دواړو ملمنو ستاسو لملتیا نړۍ مننه تر بیا هم په لاس پارم رب ممرشه.
د ټولنیزو رسنیو دروغجنې ادعاګانې ډېرې ځمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم او کار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ټولنیزې شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجنې ادعاګانې تر عنوان لاندې د ځانګړو پروګرامونو څخه به لومړۍ برخې میټا سره به پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي.
ډیرو قدر منوریدونکو په څو پروګرامونو کې به د مینځپانګې یا محتوا د تعدیل په برخه کې د ټولنیزو شبکو دوه ګونه سیاستونه او معیارونه وڅېړو او د دې دوه اړخیزه چلندونو مثالونه به هم درته وړاندې کړو. ټولنیزې رسنۍ په لومړیو کې د شخصي تجربو د شریکولو او ارتباط ټینګولو لپاره د یوه پلیټفارم په توګه پلان شوي وي، خو ورو ورو د وخت په تېرېدا سره دا د خبرونو، تحلیلونو او سیاسي ټولنیزو نظرونو خپرولو لپاره وسیلو ته په ودې بدل شوې. د دې ډول عمل شو چې د پلیټفارمونو په وروستیو کلونو کې د سیاسي او ټولنیزو پریکړو په لارښود کې مهم رول ولوبوي. د ټولنیزو رسنیو په قدرت ترلاسه کولو سره په دې پلیټفارمونو کې د مینځپانګې مدیریت خورا احساس او حیاتي مسله ګرځېدلې ده. دا شرکتونه ادعا کوي چې دوی یوازې د تاوتریخوالي، مینځپانګې، غلطو معلوماتو او جعلي خبرونو له خپرېدا سره د مبارزې لپاره د محتوا په تعدیل کې لاس پورې کوي، خو شواهد بل څه وایي. څېړونکي د اسنادو له مخې وایي چې ډېری دا پالیسۍ په عمل کې د سانسور او د ځینو نظرونو محدودیت لامل کیږي. د دې مسلې یوه روښانه بېلګه د میټا شرکت دی چې په ډیرو مواردونو کې د مختلفو مسلو په اړه د محتوا په معاملې کې دوه ګونې معیارونه لري. د فلسطین د غزې په ترڅ د صهیونیست رژیم د یرغل او یا د روسیې او د اوکراین ترمنځ د جنگ په څیر د مسلو په اړه محتوا د لرې کولو، سانسور کولو او محدودولو په برخه کې د میټا اقدامات په ښکاره ډول څرګندوي چې د میټا د محتوا معیارونه د لویدیځو هیوادونو او د هغوی د متحدینو د سیاسي او اقتصادي ګټو په لټ کې دي، نه دا چې د عدالت پر بنسټ او اصولو پر اساس. لابلې خوا دا شرکت د لویدیځو هیوادونو له انتقادي یا مخالف نظرونو سره د محتوا په چوکاټ کې چلند کوي چې دا د محتوا یو ډول دیکتاتوري حسابیږي چې د بیان د ازادۍ د ادا شوي اصولو د پردیش تر شا پټ دی.
یوه له هغو موضوعاتو چې د الاقصا طوفان له عملیاتو او د غزې په تړانګ کې د صهیونیست رژیم له حملې وروسته د کاروونکو لخوا په پراخه کچه اعتراضونه او نیوکې شوي، د میټا د نیواکګرو د اقداماتو په اړه د محتوا له لارې چلند دی. ډیرو کاروونکو په ځلونو ویلي دي چې د فلسطین په خلکو د صهیونیست رژیم د ظلمونو په هکله د هغوی پوسټونه حذف شوي او یا هم محدود شوي دي. حتی د دې مسلې په اړه د محتوا د خپرولو له امله د فلسطین د مینوالو ځینې کاروونکي حسابونه بند شوي دي. بېلابېل رپورټونه ښیي چې میټا په ځینو مواردو کې د صهیونیست رژیم یا د هغه د ملاتړو تر فشار لاندې په صهیونیستانو باندې نیوکې کوونکي مواد لري کړی. د بی بی سی وی پانی د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 6 نیټه د الاقصا د طوفان له عملیاتو دیال لسورزه وروسته په یو راپور کې اعلان وکړ چې د انستاګرام زینو کاروونکو ویلي چې د دوی اکاونټونه د فلسطینیانو په ملاتړ د منځپانګې خبرولو له کبله سیوري بند شوي دي. دا سیوری منشیوی محدودیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله چې د پلیټفارم مداخله سره پوسټونه د لیدونکو په فیډ کې نخ کاری او بلاک شیوی منځپانګی ته لاسرسی د نورو امکان لپاره برابر نه وي. د فلسطین مدافع کاروونکو دا هم راپور ورکړی چې د دوی کیسې او پوسټونه د نورو په پرتله لږ نظرونه ترلاسه کړي او د دوی حسابونه د لټون له لارې په اسانۍ سره نشي موندل کېدلی. په ورته وخت کې د میټا شرکت ادعا کوي چې د سافټویر ستونزې په کیسې اغیزه کړي. مخکې میټا د فلسطین پلوه مینځپانګې په ځلونو تورونه تورنه شوې وه او د 2021 میلادي کال په می میاشت کې د بشري حقوقو د څار غیر انتفاعي سازمان دغه شرکت د صهیونیستانو د کړنو په تړاو د ویډیوګانو، انځورونو او تبصرو په حذفولو تورن کړ. سربیره پر دې غیر انتفاعي سازمان د ټولنیز مسؤلیت لپاره سوداګرۍ د سپتمبر په 2023 کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې د میټا اقداماتو د بیان د ازادۍ، د غونډو ازادۍ، سیاسي ګډون او د فلسطینی کاروونکو په وړاندې غیر تبعیض باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د دې کاروونکو وړتیا باید د معلوماتو شریکولو او د دوی د تجربو په اړه د ځان احساس اغیزه کوي.
پګور دن کو د امریکا د میټا شرکت لخوا د محتوا محدودول او باس خورا پراخ دی. د مثال په توګه د شهید کلمې کارول د کلونو لپاره په میټا پلیټ فارمونو کې منع شوی دی، چې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونو فیسبوک، انستاګرام د مینځپانګې لری کولو او ځنډولو لامل شوی دی. په نهایت کې د مارچ په 2014 میلادي کال کې میټا بورډ اعلان وکړ چې د شهید کلمې کارولو باندې د پلیټ فارم بندیز د میلیونونو کاروونکو سره لنډه کړې ده او له شرکت څخه یې وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. ډیر مثالونه ښایي چې میټا په خپلو پلیټ فارمونو کې خپره شوې مینځپانګې درک کولو کې دوه ګونې معیار او سلیقې تعقیبوي. میټا شرکت ادعا کوي چې دا د نړیوالې ټولنې د ساتلو او د کرکې او خطرناکو مینځپانګو د خپرېدا مخنیوي لپاره محتوا تحلیل کوي، خو په عمل کې د دې پالیسیو پلي کول د دې شرکت په سیاسي او اقتصادي ګټو پورې تړلې دي. له همدې امله په ډاډ سره ویلی شو چې د بیان د ازادۍ شعار د دوی د ناروا سیاسي هدفونو لپاره یو تش په نامه شعار دی. اوس یوازې هغه حل کولی شي په دې پلیټ فارمونو کې پوسټ ورکړي څوک چې یا د میټا شرکت افکارو سره سم یا هغه رجحان تعقیب کړي چې انسټاګرام یې له خپلو محصولاتو سره په ژیړ مجلو بدل کړي. د 2018 میلادي کال په پیل کې مایکل وینسنټ هایډن د سی ای او د امریکا د ملي امنیت ادارې په خوانی مشر د ټولنیزو شبکو او د دوی د استخباراتي ځواک په اړه په زړه پورې حقایق څرګند کړل. هغه په انګلستان کې په یو غونډې کې وویل ولې خلک په هغو شرکتونو باور کوي چې ټولنیزې شبکې چمتو کوي، ولې دوی د دومره په ساده توب سره مثلا په مارک زوکربرګ او فیسبوک د امریکا د ملي امنیت له ادارې ډیر باور لري. تاسو خلک یوازې د حکومت په وړاندې ستاسو د محرمیت ساتلو لپاره عادت شوي یاست، خو د معلوماتو او محرمیت د څارنې بڼه نن ورځې توپیر لري. مونږ یو ډول کلتوري سمون سره مخامخ یو. د 18مې میلادي پیړۍ د محرمیت مفهوم سره سم نن ورځ مارک زوکربرګ شاید زموږ د حکومت یا ستاسو په پرتله د خلکو په محرمیت ډیر نفوذ ولري. دلیل دا دی چې مونږ د کاروونکو په توګه د فیسبوک غوښتنلیکونو اداره کولو مقرراتو لخوا محاصره شوي یو.
په 2019 میلادي کال کې یورو نیوز د ایډوارډ جوزف سنودن د سرلیک په توګه حواله کړه چې فیسبوک یو اطلاعاتي شرکت بدل شوی دی. د سنودن څرګندونو په حقیقت کې دوه کاله مخکې د هیډن خبرې تایید کړي او په یو ډول یې بشپړ کړي. سنودن زیاته کړي فیسبوک د دې ټولنیز شبکې د میلیونونو غړیو د شخصي معلوماتو له پلور ډیر پیسې ګټي او د معلوماتو د پلور ستاسو له هیلو او وړاندوینو ډیر دی. درې کاله وړاندې امریکایي رسنیو هم لیکلي وو چې د امریکا فدرالي ادارې د یو دیرش کلن قانون په کارولو سره کولای شي په پټه توګه د واټساپ پیغام رسولو کارونکي پرته له کوم وضاحت یا مشخص دلیل وړاندې کړي. کارپوهانو رسنیو ته ویلي که څه هم په ډیرو مواردو کې د کارونکو د شخصي معلوماتو څارنه د نشه‌یي زو توکو او یا جنایي مسایلو په پلمه ترسره کیږي، خو د شواهدو له مخې دا ناڅرګنده جاسوسي ده. له زیاتو شواهدو سره سره اوس په دې کې هیڅ شک نشته چې ټولنیزې شبکې د امریکا له حکومت او صهیونیست رژیم سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اپوزیسیون د غږونو د خاموشولو لپاره ملګرتیا کوي. د مثال په توګه د ایراني شاریزو چارواکو او بنسټونو ډیر اصلي کارونکي حسابونه په ټولنیزو چینلونو کې د ساده دلایلو له امله بند شوي، په شمول د اسلامي جمهوریت د دریځونو څرګندول په داسې حال کې چې جعلي حسابونه په سوریه، عراق او غزه کې د ماشومانو د ډلهیزې وژنې دفاع کوي. دوی په آزاده توګه خپلو غیر انساني کړنو ته دوام ورکوي. د مثال په توګه په انستاګرام کې د فلسطین د عدالت لپاره د کولمبیا مؤسسینو پاڼه په دې ورستیو کې تړل شوې وه. د مؤسسینو د ډلې ویان چې د غزې د پیوستون کمپ په تنظیمولو کې مرسته کړې ده او په غزه کې د صهیونیستي جګړې د پای ته رسولو لپاره یو نړیوال خوځش رامنځته کړی، وایي چې اکاونټ یې له یو لک شل زره ډیر پیروان لري خو د انستاګرام لخوا بند شوی. بله قضیه د میټا اقدام دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ته د خدماتو مخه ونیوله او د تیل فبروري په میاشت کې د دې شرکت په دوه پلیټ فارمونو کې د هغو حسابونه بند کړل. دغه اقدام د فلسطین له مظلومو خلکو سره د حقایقو او اخلاقي ملاتړ په خاطر د یوې بیانیې په خپرولو په مقصد و. د خامنه ای ډاټ آی آر د انستاګرام پاڼه چې له 15 میلیونه ډیر پیروان لري بلاک شوي. په دې ټولنیزه شبکه کې د هغو پاڼه په انګلیسي ژبه له 200 زرو زیاتو کاروونکي تعقیب کړي چې هغه هم بنده شوې ده. دا قضیه یوازې د بیان د ازادۍ د زرګونو سرغړونو مثالونه دي چې او دا ښیي چې د بیان د ازادۍ په اړه د لویدیز بیانونه اکثرا د ځینو سیاسي ګروهنو د تپلو او پراختیا هڅه کوي او هیڅکله د فکر رښتینی بیان ندی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امریکا د میټا مدیرانه په ټولو ښکارا او پټو کړنو سربیره د حساس یا مهمې محتوا محدودولو او تنظیمولو کې د دې شرکت کړنې په ځانګړې توګه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په دغو پلیټفارمونو کې د کارونکو باور کمزوری کړی دی. د کارپوهانو په وینا هغه څه چې میټا شرکت یې کوي د محتوا له تعدیل ډیر دی. دا شرکت په یو څه ډول نړیوال داستانونه جوړوي، یو داستان چې ځینې غړي غږونه یې په سیوري کې خاموش پاتې کیږي او دې منځپانګې دیکتاتورۍ نه یوازې د کارونکو د بیان ازادۍ ته ګواښ دی، بلکې په اوږدمهال کې دا کولی شي د حقایقو د تحریف او د حساسو نړیوالو مسلو په اړه د نړۍ لید بدل کړي. له همدې کبله د دنیا په ګوټ ګوټ کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ د ناسمو اداګانو په اړه وضاحت یو اړین او مسؤلانه عمل دی.
ریاستمن اوریدونکو، ټولنیز شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجنې د غانې ترنبان لاندې د غنننې پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
لمانځنې ای چې ستا له درده درمل شوي ټول داغلی دي، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دي. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکه الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوي دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ میں دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ میں دے، ٹول د ملامت پلار ستالور تا درغلی دی، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینو، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.